السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د خبرونه تر درې بجو دوام کوي چې په دوی منیمه کې 219 پروګرامونه دي خو لمړی نیمه راپورونه او خبرونه ته ځانګړی ده لمړی راپور ده چې د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د داعش د رادیو خبرونه مخنیولې د هموري چې افغان حکومت وایي سکل کورنی اوید د تیرو دیار لسکلونو په پرتله تر ټولو لوړی اندازې ته رسیدلی دي دا هرڅ او نور زیات مهم مطالب ل خبرونو ورسته د افغانستان خبرونه قاسم سولمل دراوروي
په سر کې د مهم خبرونو سرخطونه د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې افغان ځواکونو د سنگین په جګړه کې ډېر پرمختګ نه دی کړی د ننګرهار د روغتیا ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د تېرې شپې زلزلې له امله 12 تنه ټپیان شوي دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانی د کرکټ په 500 سیالۍ کې لسم مقام خپل کړی دا هم پوره خبرونه په ولسی جرګه کې د هلمند ځینې استازي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کافي تجهیزاتو د نه درلودو له امله نه دي توانېدلی په سنګین ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ وکړي د ولسی جرګې غړي عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه یوازې د امنیت قمندانۍ ودانۍ له وسلوالو طالبان نیولې ده او پاتې سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي
دغه پرمختګ څه ودی چې هغه قمنداني د ولسوالۍ تعمیر چې وو کومه قمنداني تعمیر چې هغه د حکومت په لاس کې دي او څه تلپاتم طالبان ته په غوايي پرتونې کې اوشتي و نور جنگ هغه کمی دامن لري او سیمه د طالب په لاس کې ده
خود دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رډو ټول چې هلمند ته مخکې هم کومندو ځواکونه سوالي و اوس هم یو سترک ملاتي قطر د غولایته په لار دی د افغانستان د دفاع وزارت وای په ننګرهار کې د داعش د رادیو خبرونه بند کړې ده دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن لاس د رادیو سره خبرو کې دا ونویل چې دغه رادیو لکه مزای خبرونه کوي خو په خبره دا رادیو نور په ننګرهار کې فعالیت نه کوي
په ننګرهار کې موږ د داعش مشکل تاییدو یو مشکل دی خو د افغانستان د دفاع وزارت وسوال پوس په جریان کې د رادیو چې فعال و تاسو به خبر وي چې رادیو فعالیت موږ بند کړی دی هغه نور فعالیت نشي کولای
د غیر رادیو د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ګډون په ځینو سیمو کې د ورځې 90 دقیقې خبرونه درلودې او افغانان به سختريځې ته رابلل له طبي پیش سر د مبارزې دروي چې تر اوسه د تیر شپې د زلزلې لامل په افغانستان کې د اوښتو ځاني او مالی زیانونو شمیر ورته معلوم نه دی او هڅې کوي څو دا معلومات ترلاسه کړي په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن له طبي پیش سر د مبارزې د عالي کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د تیر شپې زلزلې په افغانستان کې زیات ځاني زیانونه نه دی اړولي
خوشبختانه کې در زلزلې صورت گرفته
دی وی خوشبختانه د زلزلې عمله د زخمیانو شمیر کم دی او ټکونه هم ستي دی خدا هم ایجابوي چې باید ورته رسیدګي وسی
ما بازم ایجاب رسیدګي ده میکنه
اخو د ننګرهار د روغتي ریاست مطبوعاتي مسول انعام الله میاخیل ازادي رډو تو ویل چې په دغه ولایت کې د تیر شپې زلزلې عمله د یوې مېرمنې په ګډون 12 ستي ټپیان سوي دي د شپږ شریعت درې رښتا په کچه زلزلې تیر شپه د افغانستان شمال ولرساو او تکانونه په کابل او د غرز په د پاکستان او هند کې هم احساس ول او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم متواني د کرکټ د 500 سیالۍ په درجه بندۍ کې لسم مقام خپل کړی د پریکړه د کرکټ نړیوالې شورا په وروستۍ درجه بندۍ کې کړې ده افغانستان له دې وړاندې په 500 سیالۍ کې 12 مقام درلود په ODI یا 500 سیالۍ کې آسترالیا لومړی او ویسټ انډیز نهم ځای لري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 100 سیالۍ کې هم لسم مقام لري د مقام وروسته لاغې افغانستان ته ورکړل سو چې پرون د کرکټ ملي لوبډلې په یو رسنۍ سیالۍ کې د زیمبابوې ملي ټیم ته د نه څلويشت منډو په توپیر ماته ورکړه دا تر دې د مکورنی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار فریبا ظاهر وړاندې کوي
د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره سو 5000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو تمه ده چې د پارلمان 290 څوکیو تر ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فبروري په 18مه ترسره شي ټول کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان له نظر تیر شي د مذهبي مشرانو د شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تل هغه کسان لسته استلیچ دوی ته وفادار نشکارېتل د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شار رمادي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویاندویان وایي چې د رمادي شار زیاتې سیمې له وسلوالو پاک شوي دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او انتحاري او بمي حمله کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو سوی دی. د عراق ځواکونو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دوی په ښار کې د حکومت له پخوانۍ ودانۍ یوازې 300 متره واټن لري خو حرکت یې سست دی. داسې اټکل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې 400 وسلوال په دې ښار کې مقاومت کوي. د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل سوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان پرون جمعه دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل سوه. په داس سال کې چې ټاکل سوی راتلونکې میاشت په ژنیو کې د سوریې د سولې خبرې پیل سي، د دغه مشر وژل کېدل او د هغو د ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورولو لپاره جنګېږي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ډلې لندنه په یوه خبر پاڼه کې پرون وویل چې د بمبارۍ پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د سوریه پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. چینایي چارواکو یوې فرانسوي خبریالې ته وروسته له هغه له خپله هېواده د وتلو خبرداری ورکړ چې هغې په چین کې د اویغور مسلمانانو په وړاندې پر چلند انتقاد وکړ. دغې خبریالې ته چې په یوه چینایي اونیزه کې کار کوي د خپل دفتر لخوا ویل سوي چې د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې باید له هغه هېواده ووځي. اورسلا ګوتیر په پیکینګ کې د دغې اونیزې خبریاله ده او لویدیځو خبري رسنیو ته یې ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت له دې غوښتي چې دغه پور لری او بخښنه وغوړي. د دې راپور کې راغلی و چې چین د پاریس برید د اویغور خلکو د ځپلو لپاره توجیه کوي. له همدې کبله هغه د پیکینګ لخوا غندل سوی او د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو له لارې له سختې مقابلې سره مخامخ سو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تاسف سره د ګوتیر ویزه تمدید نه سوه. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې فرانسه غواړي تکرار کړي چې د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خبریالانو کاري وړتیا څومره اهمیت ورته لري. دغه چینایي اونیزه وایي د ګوتیر له دندې لرې کېدل په داسې وخت کې چې فرانسه او چین په خپلو کې د اقتصادي، کلتوري او ډیپلوماتیکو اړیکو د پیاوړي کېدو هڅې کوي یوه لویه پیښه ده. او واشنگتن پوسټ لیکلی د دوی یو خبریال جیسن رضایان ته چې له څه باندې 1500 ورځو راهیسې په ایران کې بندي دی د کرسمس اختر په ماښام اجازه ورکړل سوه چې له خپلې کورنۍ سره ماښامنۍ وخوري. د واشنگتن پوسټ ایډیټر مارتین بارون پرون ویلي چې خوښ دی د دوی همکار جیسن ته اجازه ورکړل سوې چې له خپلې مور او میرمنې سره وخت تیر کړي. په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا د جیسن د 1522 ورځنۍ بند په موده کې یوه استثنایي ورځ وه. نه دېرش کلن رضایان چې ایراني ولس امریکایي دی د روان کال په سر کې د یوې محکمې په ترڅ کې چې د تړلو دروازو تر شا وسوه په جاسوسۍ تورن سو. د ایران قضایي قوې په نومبر کې ویلي چې رضایان د یوې نامعلومې مودې لپاره په بند کې دی. د کورنۍ او دفتر په تکرار سره د هغه په وړاندې تورونه رد کړي او د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای.
د خبرونو په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه کې هم اوریدلې او کتلې شي. په افغانستان کې 2:03 د راجو د خبرونې د مطالبه معرفت د افغانستان دفاع وزارت وی په ننګرهار کې د داعش د رادیوي خبرونو مخه نیولې ده.
رادیو چې فعال و تاسو به خبر وي چې رادیو فعالیت مونږ بند کړی دی، هغه نور فعالیت نشي کولای.
د هماره چې افغان حکومت وی سکال کورنی عواید د تیرو دیارلو سکلونو په پرتله تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلې دي. د مالی وزیر د دغو عوایدو اندازه دا وایي.
همکارای ما توانست که در حدود 120.75 میلیارد افغانی جمع‌آوری بکنه.
دا هماره چې په کندوز کې خلک له مخابراتي ستونزو شکایت کوي. فرشته جلالزی هم په سمنګانو کې د یوې ښځې په ژوند ریپورت جوړ کړی چې د خپل کلي د نورو ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. خو دا چې څه ډول په ریپورت کې به واوري د پروګرام په دویمه نیمای کې لومړی حقیقت څه دی اونیز پروګرام او بیا تاندې څانګې د ځوانانو لپاره پروګرام مه هیروئ. رازو لمړی راپور ته د افغانستان دفاع وزارت وی په ننګرهار کې د داعش د راډیوي خبرونو مخه نیولې او د ډلته سخت ماته ورکړې ده. دغه وزارت چارواکي لا هم د ننګرهار په دغه وزارت چارواکي وی لا هم د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې د داعش پر ضد د امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات روان دي او هیله ښیي چې عملیات به ښه نتیجه ورکړي. د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې د داعش د جګړې تاکتیک له طالبانو سره توپیر لري او له پښو غورځولي وخت ته اړتیا لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې
معلومه نه ده چې په ننګرهار کې د داعش راډیوي خپرونې له کومه ځایه کنټرولې دي، خو دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د خلافت غږ په نوم راډیوي خپرونې بندې کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم روښانه نه کړه چې د داعش د راډیو سټېشن چیرته وو، خو ټینګار یې وکړ چې دوی ته د دغو راډیوي خپرونو بندول مهم وو. ښاغلي وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش په ننګرهار کې یو ګواښ دی، خو ډاډ یې ورکړ چې د دغه ډلې په وړاندې پیل شوي عملیات به ډېر ژر د پام وړ نتیجه ورکړي.
په ننګرهار کې موږ د داعش مشکل تاییدوو، یو مشکل دی، خو د افغانستان د دفاع وزارت وسلوال پوس په جریان کې دی. انشاءالله ډېر ښه نتایج به په نږدې ورځو کې وګوري. راډیو چې فعاله وه تاسو به خبر وي چې راډیو فعالیت مونږ بند کړی دی، هغه نور فعالیت نشي کولی، څوک یې نشي اورېدلی. وسلوال پوس څومره چې په لاس کې دی او توان کې دی د هغوی په ضد باندې هلته عملیات کوي. انشاءالله ډېر ښه نتایج به په نږدې ورځو کې ټول خلکو ته څرګند شي.
له دې وړاندې بیا د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ممکن د داعش د راډیو سټېشن له ډیورنډ کرښې هاخوا په یوه لارۍ موټر کې ځای پر ځای شوی وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو څو میاشتو کې د ننګرهار په سپینغار، حصارک، شیرزاد، خوږیانو، په چیراګام، کوټ او چین ولسوالیو کې د داعش 400 وسلوال وژلې دي. بل ورته طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې داعش د سیمه د استخباراتو یوه ډله ده او دوی یې له منځه وړلو ته ژمن دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه خبرې هم بې اساسه بللې چې ویلي وو د داعش د ځپلو لپاره یې له طالبانو سره اړیکه نیولې ده. طالبانو ویلي چې د داعش پدیده افغانانو ته د منلو نه ده او د دوی ملګري د دغه پروژې له منځه وړلو ته چې اوس د یو ولایت په یوه څنډه کې فعال دي کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم د داعش او طالبانو ترمنځ مخالفت او جګړې تایید کړې، خو زیاته کړه چې د دغو ډلو ترمنځ جګړې د ولس په زیان دي. بل لور ته د امنیتي چارو کتونکي وایي چې داعش او طالبان تر خپل منځه سیاسي او مذهبي مخالفتونه لري او پاکستان هم هڅه کوي چې د طالبانو په وسیله داعش له پښو وغورځوي. دا چې پاکستان ولې د داعش ځپل غواړي د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي په اړه وایي
داعش هغه خلکو ته غیر خلاصه کړې ده چې کوم د طالبان دي مګر طالبان څخه خپه دي او دوی ډېر پیسې لري. نو دا طالبان ته خود یو نوی چیلنج دی. زه فکر کوم چې دغه جنگ د طالبانو یا دغه د داعش پر وړاندې د دوی مبارزه د طالبانو خپل موقف تر یو حده پورې زه فکر کوم نه دی. زه فکر کوم پاکستان هم په دې کې یو څه رول لري. تاسو وګورئ داعش یوازې یو د هغه ډېرو محدودو ګروپونو څخه دی چې هغه وایي چې جنگ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې هم باید وشي.
په ننګرهار کې د داعش د ګواښونو موضوع له ډېره وخته یادېږي، خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازو له دې وړاندې انتقاد کړی چې د دغې ډلې په وړاندې د حکومت عملیات جدي نه دي. اوس به معلومه شي چې رښتیا هم په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات په نږدې ورځو کې نتیجه ورکوي او که بیا به هم دغه ډله پر عامو خلکو خپلو ظلمونو ته دوام ورکوي.
بله، په ریپورت کې مو واوریدل چې دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش د راډیوي فعالیتونو مخه نیولې او د دغې ډلې د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه کلک هوډ لري او خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. همدا شیبه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری سره د ټلیفون په مستقیمه کرښه دی. شینواری صاحب سلامونه تاسو ته. ریپورت خو مو په ګډه سره واورید، څه فکر کوئ هلته نظریات څنګه دي چې د داعش راډیو به په ننګرهار کې وي او مخه څنګه نیول شوې ده؟
ډېر زیاته من داعش د ایفم راډیو په اړه به زه دومره ووایم چې هغه معلومات موږ ته رارسېدلي دي. ولایتي ادارې یا امنیتي ځواکونو تخنیکي عملیات کړي دي، یعنې فزیکي عملیات په اړه تر اوسه پورې رسنیو ته سندي ویل شوي. ځکه دغه دوه شپې چې کله د داعش د خپرونو وخت را رسېده په هماغه فریکونسي باندې به چې د هغوی خپرونې پیلېدلې په همدې فریکونسي باندې نور نشرات د دې ځنه شوي دي، یعنې د هغوی په ساقو باندې دلته نور نوي نشرات شوي او د هغوی مخه نیول شوې ده. ولې دغه مسله لا روښانه نه ده چې دغه راډیو دې تثبیت کړې ده، له منځه یې وړې ده، کله دغه معلومات نه رسنۍ سره شریک شي او نه په دې اړه ورته پورې چا څه ویلي دي. یو څه چې د دوی د فریکونسۍ مخه نیول شوې
بل یو څه چې اوس تازه راغلي دي دا په دې معنی چې زینی خلق داسې وایي چې مثلا په د داعش رادیو خو کم فعالیتونه هم درلودل، مثلا په ورځ کې 2 ساعته او 3 ساعته داسې فعالیت به کوي، ډیر وخت بنول دوی. اوس هغه کومه فریکونسي چې د دوی پر ځای راغلی ده هغه هم زینی وخت اوریدل کیږي او زینی وخت برته د داعش رادیو اوریدل کیږي، داسې مسله څنګه ده؟ یعنی دواړه په یو فریکونسي کې کار کوي، دا مسله څنګه؟
نه یوازې د هغوی خو وخت مشخص، یوازې د ماښام له طرفه به 2 ساعته کله 2.5 ساعته تر 3 ساعته پورې دوی خپرونې کولې. اوس هم هماغه فریکونسي دغه شېبه چې زه تاسو سره خبرې کوم هېڅ نشرات پکې نشته، نه د دې غاړېسته او نه د هغې غاړېسته. کله چې د هغوی د نشراتو وخت به راتله تر 13 شپې پورې نو دلته به دوی نور نوي نشرات چې په هغه باندې به سندرې غږېدل چې بلې پیانور دا موزیک وو، خو د هغوی د نشراتو مخې نیولې وه. نو دا که دوی چې تازه د فکر چې د هغوی دفتر یې تثبیت کړی او لمنځه وړي یا جدا مسلې، خو تر اوسه پورې دغه شکار نه دی شوی. یوازې د هغوی د سکو مخه نیول شوې ده، د هغوی په نشراتو باندې دوی تازه سفي شروع کړي دي.
مننه. فقط لنډه توګه باندې راته ووایي څه تاثیرات یې کړي وو د ځوان قشر په منځ کې د دغې راډیو فعالیتونه، او څومره فعالیتونه یې مثلا اغېزناک تمام شوي وو، که دا لنډو ټکو کې ووایي؟
او څنګه چې تاثیرات کوي ځکه بیا ته همغه شیبه په ننګرهار کې یو لوی غونډه چې هغه د ختیځو ولایتونو د قومي شوراګانو او مشرانو او د ولسي جرګې او ولسي شورا وکیلان هم پکې وو. دوی ټول د غنن چې کومه غونډه او کده چې هم یادونه وشوله د دغه داعش د سیم راډیو منفي تاثیراتو وجه همدغه و چې نن په دې لوی غونډه کې یادونه وشوله چې د خلکو ذهنیتونه تاثیر لاګره و چې منفي تبلیغات به کول، خلکو ته فکر کوو چې جلال آباد لکه چې د داعش سره دی، خلک په ویره کې په ډاډه باندې په ښار کې نشي ګرځېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه. په ننګرهار کې د ازادي روډیو خبریال شاه محمود شینواري چې د داعش د راډیو فعالیتونو د بندېدو او همداراز په خلکو کې د هغې د منفي اغېزو په اړه باندې تازه معلومات موږ ته راکړل. دا وخت په افغانستان کې 2:01 دي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
افغان حکومت وایي سږکال کورني عواید د تیرو 14 کلونو په پرتله د ټولو لوړې اندازې ته رسېدلې دي. د مالیې وزیر کلیل حکیمي د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د 1490 لمریز کال دا عواید څه باندې 160 میلیارد افغانۍ ته رسېدلي چې د تیر کال په پرتله 1% زیاتوالی ښیي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا اوس هم د اندازه د حالاتو مطابق نه ګڼي او وایي چې په ګمرکونو او نورو ادارو کې د فساد له امله لا هم میلیاردونه افغانۍ ورکیږي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا وایدو د راټولولو په برخه کې لټاکل شوی هدف څخه هم دوی زیات اندازه واید راټول کړي چې په تیرو 14 کلونو کې بې ساري دي. د مالی وزیر اکلیل حکیمي د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت ته سږ کال د 114 میلیارد افغانیو د کورني عوایدو د راټولېدو هدف ټاکل شوی و، خو دوی له دې اټکله څه باندې 1% مخکې تللي دي.
همکارای ما د داخل وزارت و ادارات دولتي دیګه
دی وایي په وزارت او نورو دولتي ادارو کې زموږ همکاران وتوانید چې سږ کال 116.5 میلیارد افغانۍ جمع کړي، چې په ډاډ سره ویلی شو چې په تیرو 14 کلونو کې کله هم په دومره اندازه پیسې نه دي جمع شوي. نوموړی وایي چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره دې هدف ته د رسېدو ژمنه کړې وه، او اوس یې له رسېدو سره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 15 میلیونه ډالر انعامي رقم هم ترلاسه کړی دی. د مالیې وزارت په تیرو کلونو کې د مالیو نه ورکوونکو څخه مالیه راټولول، په ګمرکونو کې تغیرات، په وخت کرنیزې تعرفې، د تیلو ګازو مخابراتي خدماتو او په ځینو نورو شیانو د محصولاتو لوړول د عوایدو د ډېرېدو اساسي دلایل ګڼي. له دې وړاندې د کورنیو عوایدو لوړ اندازه په 1992 کال کې 109 میلیارد افغانۍ ترلاسه شوې وه، او دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه لا هم ډېرې اندېښنې شته. د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې له 116.5 میلیارد دغو افغانیو څخه څه باندې 55 میلیارد افغانۍ له ګمرکونو او پاتې یې له وزارتونو، مصرفیتونو او د عوایدو له مرکزي ریاستونو ترلاسه شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا دې اندازې ته د یو مناسب هدف په نظر نه ګوري. وایي چې د افغانستان کورني عواید باید تر 200 میلیارد افغانیو پورې ورسیږي. له دغو کارپوهانو یې عبدالله وحیدیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په ګمرکونو او ادارو کې مالي فساد د ډېرو عوایدو د راټولېدو مخه نیولې ده.
په داسې هېوادونو کې چې داخلي تولیدات یې کم وي او واردات یې زیات وي، په هغې ممالکو کې په مجموع کې داخلي عواید هم ورسره زیاتېږي، ځکه دوی د ټیکس د مالیاتو په لوړولو سره کولای شي چې داخلي عوایدو ته زیاته وده ورکړي او تشویق کړي. نو په دې اساس د افغانستان داخلي عواید باید تقریبا تر حدود یو سلاتیا یا 200 میلیارد افغانۍ پورې وای.
هغه وایي چې افغان حکومت باید د عوایدو له لوړېدو سره خلکو ته خدمات هم لوړ کړي تر څو خلک د خپلو مالیو په ګټو او مصرف پوه شي. د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې له کورنیو عوایدو ملي بودیجه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې تر اوسه د هغې لوړ اندازه په بهرنیو مرستو ولاړه ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو ته وایست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ویب پاڼه کې هم اوریدلای او کتلای شئ. پته ده ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو البته د ماخام تر وو پورې پر 3.15 اف ام او 1289 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. رابه شو د کندوز د خلکو مخابراتي ستونزو ته په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې له خوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولې. له کابل په انټرنیټي خدماتو کې هم ستونزه پیدا شوې ده. د کندوز خلکو د محل په دې ولایت کې د شپې له خوا هیڅوک مخابراتي سیستم او انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه اجمل آریان رپورت جوړ کړی.
په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولای دی. د کندوز ولایت یو زیات شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې لیوي اونۍ راهیسې په مخابراتي شبکو کې ستونزه پیدا شوې او دغه شبکې د ماښام له 5 بجو تر سهاره پورې غیر فعال وي. دوی همدار زیاتوي چې په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې امنیتي ستونزې نه دي هوارې شوې او اوس تر څنګ د مخابراتو سیستم همدارنګه د انټرنیټ خدمات د شپې لخوا غیر فعالکیږي او خلک ورته لاسرسی نه لري. د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې باید ډیر ژر دغه ستونزه هوار شي.
دا تلیفون نه وس خراب دی، اس کار نه کوي. وخت بسی دا تلیفون نه وس کار به وکړي، ډیر مشکلات به ډیر ستونزې به مونږه حل کېدل. یو مریضي به پیدا سي، یو ضرور کار به پیدا سي، مونږ به زره زنګ به موخه یو خواته خپل ستونزه به حل کړل. اوس دا تلیفون نه سي خراب سوی دی، مونږ ډیر ځا ستونزې سر مخامخ استو. اوس امنیت هم خراب ده کې یو خبرې نه یو چیرته زنګ وخلای سي نه اول اخسلس نه یو موټر راغفتلس.
دا یو هفته کې شبکې د تلیفون سیدې ټول خراب دي، هیڅ کار نه ورکوي. ماخام له طرفه وخت 15 بجې سينو ټول لکار پاتې کې کار نه ورکوي او دا تلیفون او انټرنیټ اوسه د شپې لخوانه کوم مشکل به پیدا سه، کوم ستونزه به پیدا سه، د فتن د انټرنیټ له طریقه او د تلیفون له طریقه به حل کېدل.
په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی صافي ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د شان اتصالات MTN افغان بسیم مخابراتي شبکو ته د وسلوالو طالبانو لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي. صافي زیاتوي چې دا محل اړوند امنیتي ارګانونه په دې اړه په کار بوخت دي او ډیر ژر به دغه ستونزې ته د حل لار ومندي.
د پلان د خو مونږ پلان لرو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو تعداد ساحو کې چې پای دي ځانګړي موقعیتونه کې دښمن دی، هغه د پاره مثلا بعض خبرې او اختیارونه ورکړي. موږ غواړو چې هغه محلونو کې چې پایې دي د هغو امنیت تامین کړو او د کندوز خلک د دې ناحیې نه اطمینان ولري. موږ پلانونه جوړ کړي دي د کندوز د خلکو هغه مخابراتي سیستم فعال.
اما تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څه وخت به دغه ستونزه په دې ولایت کې هواره شي، خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس په هم راشو یو ریپورت چې زموږ همکار فرشتي جلالزی جوړ کړی دی. په سمنګان کې د موجی ګل په نوم یوې ښځې چې زیات وخت یې په خپله هم په فقر او بدبختۍ کې تیر کړی، ځان او د خپل کلي ښځو ته د کار کولو یوه ډیره په زړه پورې زمینه برابره کړې ده. خو څه ډول کار په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ریپورت ته وکشئ. البته فرشتي
سمنګان اوسیدونکي موجی ګل چې د کلي خلک یې د خاله موجی په نوم پیژني وایي 55 کلنه ده او د خاوند تر مړینې وروسته یې د حلالې روزي د ګټلو او د خپلو ماشومانو د ساتلو بله لاره نه درلوده. نو د خپلې پلرګنۍ په مرسته یې د ګلدوزي یو ماشین واخیست او نږدې 3 لسیزې کېږي چې د ګلدوزي پر عوایدو ژوند کوي. دا وای هغه وخت مال خپل ورور 15000 افغانۍ پور کړی او د ګلدوزی ماشين می واخیست. له هغه راهیسه ګلدوزی کوم او کارونه خرڅوم. هغه وخت خلکو ګلدوزی غاړي ډیره خوشاله او زنانه کالی به می هم جوړول. دکانونو ته به مړل او په دې ډول می ژوند کوم. مقصد په وځای نه یم کښنستی او هر ورځ می یو کار کړی دی. خاله موجی یا موجی ګل اوس یو کوچنی ټولنه لري چې نور شوتو ته ګلدوزی ورزده کوي او لاسي کارونه په مارکیټ کې خرڅوي. د سحر ګروپ په نوم د ټولنې اوس ډیرو شوتو ته د کار او د حلال عاید د موندلو یو زمینه برابره کړې ده. خاله موجی د ازادي رادیو خبریال ته وایي هسی خدای را بانی میره بانسو یو محل می شل شد شاگردانی وی شپاش میشتی می کار رو بندی وکر او بیا هوی خپل کار نو پیل کرد اون دست سو کسو کمی ده شاگردان و شمیر بیخی زیاد سو درسولو زیاد شاگردانی می تروس رو زلی دیم چه هر ایوه او زند کارخانه لری او آید لری مال دیلاری خپلو کچنیان و ساتل شونزوی و تولار بوهندونو نای ختم کرد اوز غوارم چه نورو شوزو تهم خدمت وکرم او ده جوان دالار ور وشایم. د موجی ګل زده کوونکي وایي چې دوی په میاشت کې د لس او پنځلسو زرو ترمنځ افغانۍ ګټلی شي او د سمنګان په مارکیټ کې د لاسي کارونو خریداران د ډیرېدو په حال کې دي. دوی یوازې سمنګان نه بلکې د شاوخوا نورو سیمو دوکاندارانو ته هم مواد رسوي. موږ یوازې د قوس په میاشت کې شپږ فرمایشونه درلودل چې څلور یې بشپړ شوي او دوه یې لا پاتې دي. زموږ لپاره کار دومره ډېر دی چې په اسانۍ نشو ورته رسېدلی. موږ نورو ولایتونو ته هم مواد استوو. مثلا د پلخمري په پښتون مارکیټ کې دوکاندارانو ډېر زیات بالښتونه راڅخه غوښتي چې موږ یې په بشپړولو لګیا یو. د بادغیس یو دوکاندار وایي خاله موجی ډیر شکار کوي او د سمنګان هیڅ ناوی نسته چې د دې له ګلدوزي پرته واده شي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د ازادي راډیو خبرونه په 2016 کې منځنۍ څپه په ټول افغانستان او اف ام 1315 باندې په لوی ښارونو کې اوریدل شي. همدارس د تازه خبرونو د لیدلو لپاره ازادي راډیو 40 ساعت تاسو په خدمت کې ده. البته د فیسبوک لاري facebook.com/azadiradio لیکي د ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې بخلاص شي او تازه خبرونه او مطالب چې شیبه په شیبه په دغه ویب فیسبوک باندې کې لویږي تاسو کولای شئ چې وایي ګوري. همدارس د هغو ریپورتونو او ویډیوګانو لینکونه هم دلته ترلاسه کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو ټکی اور کې خبريږي. اوس به هم ورشو د کابل مطبوعاتو ته کتنه. دغه کتنه اسدالله الدین کړی او د مطبوعاتو مهم مطالب څه دي ورته غوږ بشو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د هند صدر اعظم د سفر ګټو او دغه سفر پر مهال شو ژمنه ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې کابل او روس ته بیا پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي سفر په سیمه کې د سولې د ټینګښت زیری لزان سره درلودل. په سر مقاله کې راغلي چې له کابل روس ته پاکستان ته د مودي زیرکانه سفر به د افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو د خوالي لامل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خوالي په مستقیمه توګه پر افغانستان اغیز لري او د اړیکو خړپړوالی افغانستان متاثره کوي. د ورسپانې په باور پاکستان هم هغه هیواد ته د هند صدر اعظم سفر په نیک فال نیولی او داسې هیله کیږي چې د دغو هیوادونو اړیکې به په سیمه کې د امنیت او ثبات لامل شي. انیس دولتي ورسپانې د هند صدر اعظم د خبرې راخستي چې ویلي دي له زماني او مکاني محدودیت پرته باید له افغانستان سره مرستې وشي. په سرمقاله کې راغلي چې د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې نوې ودانۍ هم په سیمه کې بې سارې او د اوسنۍ شورا په پرتله د ځای له امله 15 برابره ظرفیت لري. په سرمقاله کې راغلي چې د هند صدر اعظم د ایران د چابهار بندر له لارې له افغانستان سره د سوداګرۍ پر پراختیا هم ټینګار کړی دی. سرخط خپلواکي ورسپانې هم د هند ملګرتیا ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې د هند صدر اعظم ثابته کړه چې له افغانستان سره په دوستۍ کې له چا ویره نه لري. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ملګرتیا له تاریخي پلوه د پاکستان په پرتله اوږده ملګرتیا ده خو د دغې ملګرتیا په اړه تل اسلام آباد اندېښنې درلودلې دي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف کېدونکي سفر ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې راحیل شریف په خالي لاس کابل ته راځي او افغان حکومت هم له پاکستان سره اړیکې په دې مشروطې کړي چې هغه هیواد به له تروریزم سره اړیکې پرې کوي. په سرمقاله کې راغلي ښه لاره دا ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې پیل کړې توطیې پای ته ورسوي او له یو نوي دریځه له افغانستان سره د اړیکو بنسټ کېږدي. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هند صدر اعظم څخه د کابل تود هرکلی ډېرې معناوې لري. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت باید د هند له ملګرتیا ښه ګټه واخلي او د قومونو او بېلابېلو مذهبي ډلو ترمنځ یووالي لپاره د هند پر پله قدم کېږدي.
وخت په افغانستان کې پوره د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د قسیم سلمل په کوربتوب د حقیقت سره پروګرام مه هیروئ چې دا ځل یې د افغانستان د کرنې له وزیر اسدالله زمیر سره مرکه کړې او بیا به ورپسې د تاندې څانګې پروګرام د نورګل شفق په کوربتوب واوري.
په ولسی جرګې کې د هلمند ځینې استازي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کافي تجهیزاتو د نه درلودو له امله نه دي توانېدلي په سنګین ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش راډیو خبرونې بندې کړې دي. د ننګرهار د روغتیا مسؤلینو ویلي په دغه ولایت کې د تیرې شپې زلزلې له امله د یوې مېرمنې په ګډون دولس تنه د شیشو د ماتېدو او منډو پر مهال سطحې ټپیان سوي دي. خو دا چې دغه زلزلې په ټول هیواد کې څونه ځاني او مالي تاوان اړولی افغان چارواکي تر اوسه معلومات نه لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانی د کرکټ د 500 اورو سیالیو په درجه بندۍ کې لسم مقام خپل کړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 12000 کسانو چې 1200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شهر رمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیاتو لګیا دي. د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې ووژل شو. او چینایي چارواکو یوې فرانسوي خبریالې ته وروسته له هغه له خپل هېواده د وتلو خبرداری ورکړ چې هغې په چین کې د اویغور مسلمانانو په وړاندې د پیکینګ پر چلند انتقاد وکړ.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سکال د هیواد په کورنۍ عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وزیر اکلیل حکیمی نن په دیاړه جوړه شوې غونډې ته وویل چې نړیوالې ټولنې سکال د کورنۍ عوایدو لپاره 114 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی وو، خو د مالی وزارت سکال د کورنۍ عوایدو څخه 120 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی. دغه راز نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره د عوایدو د زیاتېدو له امله 15 میلیونه افغانۍ په تشویقي ډول مرسته. تیر کال د هیواد کورنی عواید 99 میلیارد افغانۍ وو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په هرات او سمنګان ولایتونو کې د سمټو د فابریکو جوړولو لړۍ د وټلبې ته وړاندې کړې ده. دغه وزارت ویان محیدین نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی علمي او تخنیکی څېړنې کوي چې په دغو دواړو ولایتونو کې د سمټو د تولید ظرفیت موجود دی او هم زمينه ورته برابر ده.
ګوري دا به د افغانستان د ساختماني سکتور په برخه کې یو ډیر مهمه اغیزه ولري. دغه دولت چې هم د پاره پرانستل شوی ده سو مختلف افغان کسونه راسي خپل پروپوزلونه وړاندې کړي. د دوی د پروپوزلونو په اساس باندې به مشخص شي چې دوی په څه ظرفیت سره دا فابریکې جوړولای شي.
نوموړی زیاتوي چې د قانون او پټرولیم وزارت په دې اړه معلوماتي بستې هم شریکې کړي سو افغان او نړیوال شرکتونه په دغه دوه طلبي کې ونډه واخلي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست وایي چې ترکش ایرلاین دوی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی سو له مخې یو شمیر افغاني غالۍ بهر هیوادونو ته صادرې کړي. د دغه ریاست مشر سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغان سوداګرو د افغاني غالۍ په صادرولو او تولید کې 25% ښه والی راغلی. نوموړی وایي له دې وړاندې پاکستان افغاني غالۍ بهرنۍ هیوادونو ته په خپل نوم صادرولې چې اوس یې مخه نیول شوې ده. نوموړی زیاتوي چې د ترکش ایرلاین د تفاهم لیک له مخې اوس افغان غالی امریکا او اروپا ته صدریږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.1 افغانۍ او 0 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 5 پوله، یو د درهم امارات 13 افغانۍ او 5 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 5.5 پوله، او زر پاکستانی کلدار 438 افغانۍ.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډېر زړه مننه وزیر صاحب چې په مشتمو بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې د ډېرو په ذهن کې دا سوال دی چې افغانستان د زراعتي امکاناتو له نظره ډېر غني او بډایه هیواد دی، فکر کوي ولې لا هم افغانستان نه دی توانیدلی په خپل ځان اتکا وکړي یا خود کفا سي له زراعتي اړخه؟ څه عمده مشکلات او خندونه او ستونزې په دې برخه کې موجود وي؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډېر واضح دید ووایم، یا یو برنامه چې موږ څه کارونه زراعت کې ورباندې سرمایه ګذاري وکړو چې د خلک ژوند کې، زموږ مالدار ژوند کې، زموږ باغدار او بزګر ژوند کې تغییرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چې مختلف پروژه دو درې پروژه چې د تیرو 15 کال کې شروع شو، او تر اوسه پورې داسې یو واضح برنامه نه و چې موږ آبیاري بخش کوم ولایت کې، کوم سیمه کې، کوم کانال باندې سرمایه ګذاري وکړو چې زیاتر ځمکې کنټرول لاندې راوړي، از دغه د خلک د اوبو ته لاسرسی زیاته شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه ګذاري نه ده شوې. د باغونو میوجاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم په همدې شان، نو چې که چیرې وګورو نه یوازې چې سرمایه ګذاري نه ده شوې، بلکې موږ دا خبرې کوو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت له نگاهه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. خو دې باوجود هم موږ هر کال تقریبا 4 میلیارد ډالره خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلي مارکیټ ورته شته دی او هم خارجي مارکیټ ورته شته دی. نو باید د یو نیم زیربنا او سیستمو باندې سرمایه ګذاري وشي.
بین اساس په نظر مشکل په کوم ځای کې وو؟ آیا مخکینی حکومت توجه نه وکړي که مشکلات په بل ځای کې وو؟ کافی اندازه بودیجه یا سرمایه موجوده نه وه؟ څه مشکلات وو چې د پرمختګ کافی اندازه نه سوی؟
دا خو ټولو ته معلوم دی څومره پیسې چې تیر از 14 کال یا 12 کال کې افغانستان ته راغلو، بیا دا دومره پیسې په دغه آسانه شرایط بیا نه راځي. بدبختانه دا وایي زما پرداشتي یا خلک هم دا زمون ټول هم دې باندې اعتقادم لرو چې سرعت د حکومت اولویت کې نه وو، او په همدې شان د منابع دونر چو یا بین‌المللي کشورونو چې افغانستان کې اوس دلته دې کار کوي هغوی اولویت کې هم نه وو. دوی موضوع چې موږ یو ډېر واضح برنامه ورته مو نه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې موږ ته مهم دی. نو نور بخشو کې ډېر توجه وشو، هغه پیسې چې اخواتله وو تیر از درې څلور کاله کې یا 15 کاله کې زراعت خواته لږ توجه وشو، خو هغه توجه غیر منظم، غیر سیستماتیک، او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامه باندې نه و. نو دا زما په نظر چې تر اوسه موږ دومره پرمختګ نه دی کړی همدا چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه و.
تاسو چې د زراعت یا د کرنې د وزیر په توګه تقریبا اووه میاشتې کېږي چې ټاکل شوي یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه و سوي په داخل تاسو هغه اساس کښېښوی یا تاسو پیل کړل؟ کوم دا ډول کارونه شته چې تاسو کولی شئ یادونه وکړئ؟
څو برنامې دي. یو دا ووایم چې هلکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې واضح د آبیاري برنامه چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس موږ یو واضح برنامه دی ملي، د آبیاري ملي برنامه چې ورته وایو، چې لرو چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو، د آبیاري بندو کې دی کوم منطقې باندې کار وکړو چې موږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخه دی، د اقتصادي لنګنه موږ ته موثر دي. نو دا برنامه سره راغلو. په همدې شکل موږ غنو باندې چې مون خود کفایی تا کم کال کوي شو ورسیږو یا کوم برنامه ولرو چې خود کفایی خواته نږدې شو یا ورسیږو. دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخیزه مونږ مطالعه وکړو چې چیرته غواړو خود کفا شو د غنمو او اوړو لخوان له دید نه کوم بخشو کې باید مونږ سرمایه گذاری وکړو. تحقیقات کې بذري تخمونو کې سیلو آسیاب همداسې ټول بخشو باندې په همدا شکل اوس چې مونږ دوه بل برنامه باندې کار کوو چې د اول مسوده یې تکمیل شوې ده نهایي کېږي راتلونکي ورځو کې د باغداري ملي برنامه دی او د مالداري ملي برنامه دی. دغه برنامه دی چې مخکې وجود نه درلود او مونږ ته یو واضح رهنمود دی رهنمایي کوي یا لارښوونه کوي چې مونږ دې عرصه کې څنګه مخته لاړ شو.
یو بله مسله چې تاسو د خپلو کاري پروګرامونو د معرفي کولو پر مهال ویلي وه هغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وه یا د قرضې د بانک د رامنځته کولو موضوع وه. دا کار تر کومه حده پورې مخته تللی دی او څومره ستاسو په نظر دا کار مؤثر او ګټور تمامېدی سي؟
مونږ همدا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو یا برنامه لرو چې خپلو هغه بزګرو ته نه خو هغه شرکتونه چې بزګر سره کار کوي لکه کوپراتیف وي یا زراعتي شرکتونه وي یا بانکونه وي هغوی ته قرضې پروګرام لرو. په عین وخت کې مونږ د خپل مطالعات مشوره کړې ده چې آیا افغانستان کې د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ایجادول یو ښه کار دی که نه دی؟ مخکې ډېر ښه نتیجه یې ورکړې وو. 45 کاله پخوا ډېر مشهوره مونږ د بانک زراعتي انکشافي د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ډېر مشهور و. نو اوس هغه مطالعه کوو چې دې شرایط لپاره څنګه بانک ایجاد کړو. زمونږ یو برنامه د قرضې شته دی، آیا دا تبدیله کړو بانک ته یا سرنه ایجاد کړو یا یو بل نظام په نظر کې هم لرو چې هغه مشکلات چې نورو بانکونه یې درلود د افغانستان کې چې هغه غلطي تکرار نه شي. نو دا خپل مطالعه کوو ځکه بانک ایجاد کولو لپاره باید ډېر هغه فیزیبلیټي سټدي چې دی هغه سرمایه نیاز چې دی هغه ټول دې باندې کار کوو. بانک جاني سره مو خبرې کړې ده، یو اس آی دی سره مو خبرې کړې ده، هغوی هم خپل دلچسپي ښودلې دي. شرط دا چې دا منطقي دا اقتصادي تمام شي او افغانستان اوسنۍ راتلونکي شرایط کې ده وشکوي چې کامیاب
د افغانستان حکومت سمو د مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد لاسلیک کړی د غنمو د واردولو په ارتباط باندې. فکر کوي افغانستان ولې خپل نسي کولی د غنمو دورنه تولیدات ولري او دا مشکل به تر کوم حده پرې دوام وکړي چې بالاخره افغانستان به د بهر څخه غنم واردوي بیا به وکړی سي په خپلو پښو ودرېږي په همدې اړخه؟
لکه چې مخکې ما یاده کړه بدبختانه تیره دیالس کال کې داسې برنامه باندې کار نه وشو چې مونږ څنګه کوم کال کې څه کارونه وکړو او کوم کال کې وشو خودکفا شو. په عین وخت کې چې مونږ دا برنامه مو شروع کړې ده چې خودکفایي خواته لاړ شو خو زمونږ هغه نیاز هر کال مونږ د غنمو او اوړو کمبود سره مواجه یو. دیالس کال کې افغانستان ته غنم واردېدی هغې نه مخکې ځکه مونږ خودکفا نه وو. اوس تلاش مو دا دی چې حکومت ولې دا تلاش کوي. تلاش دا دی چې یو څو مملک نه چې افغانستان منظم یا خلکو یا زموږ تجاران چې غنم یا اوړه واردوي چې قزاقستان دی، اول درجه کې قزاقستان راځي، پاکستان دی، ترکمنستان دی، ازبکستان دی، دا څلور اکثر مملک دی چې یو نیم نور مملک هم که دی خو اکثریت دوی نه راځي واردېږي چې غنم واردېږي. زموږ تلاش څه دی چې حکومت به هغوی سره خبرې وکړي چې اول که قیمت کې ده لکه زموږ سره مراعت وکړي چې زمونږ خلک عام خلک لپاره دا لکه قیمت یې راټیټ شي. دویم کیفیت یې اوس کوم غنم چې واردېږي هماغه یغې نه ښه کیفیت په ښه قیمت دوه معیار مونږ کله چې هغوی سره خبرې کوو قیمت او کیفیت. که قیمت یې مونږ ته ښه کړي او کیفیت ښه نه وي مونږ ته ضرورت نشته، او که چیرې کیفیت ډېر ښه وي قیمت یې بیا زمونږ خلک وس نه رسېږي. نو دواړه په نظر کې نیولی مونږ دا کار ورسره د تفاهم تر البته هغه یو تفاهم نامه او قرارداد نه و، یو تفاهم نامه ورسره امضا شو چې مونږ اوس ګورو چې تر څو چې مونږ خودکفایي ته راتلونکي 15 کاله کې رسېږو د خپل هغه نیاز د خلکو چې هغه ضرورت دی د ښه کیفیت غنم او اوړه کوم ځای نه وارد کړو.
ډېر زیاته مننه کوم وزیر صاحب بیا هم چې موږ وخت راکړ کوزمدان تشکر.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې اداري فساد څخه د مخنیوي د ملي ادارې د معلوماتو له مخې هر کال په افغانستان کې د فساد زرګونه قضیې ثبتېږي. تاسو کله له کومې داسې قضیې سره مخ شوي یي؟
رشوت خوری د خلکو نه چکیږي په یو مقرره کې دا
یو ترافیک مول دی چې موټرونه رشوت
کانکور په پروسه کې ډیر څه سات کېږي.
څو ځلې ماته یادوري وکړه چې ماته د ما حق راکا، یعنی ګواکې دای له ما سره شریک ده.
افغان ځوانان په خپل هیواد کې له فساد سره څنګه مبارزه کولی شي همزولو، او کومې لارې چارې شته چې دوی د دې پدیدې پر ضد خپل غږ پورته کړي؟ په نننۍ تاندې څنګه کې به ترې خبر شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، رشوت یا بډې اخیستل، اختلاس، جال، واسطه بازی، اداري فساد، تقلب، له خپل صلاحیت ناوړه استفاده، دا د فساد هغه ډولونه دي چې پاړې نږدې هر ورځ یو څه اوریدل کیږي. همزولو وایي چې په یوه ټولنه کې فساد هله عام کیږي چې خلک له روا یا قانوني لارې خپلو حقونو ته ونه رسیږي، او د ډول ډول دلایلو له کبله مجبور شي چې په ناروا یا په غیر قانوني لار خپل حق ترلاسه کړي. ځینې بیا داسې هم شته چې همې غوښتنې غیر قانوني وي، او هم په ناقانونه یا د فساد په ډول د نورو حقونه هم پیمالوي. افغاني ټولنه هم له دې پدیدې پاکه نه بلل کیږي. ملګرو، د څو کاله پخوانیو رپورټونو پر بنسټ افغانستان په فساد کې لومړی هیواد بلل شوی دی، او لا هم په فساد کې د ښکېلو هیوادونو له لسته نوم نه دی ایستل شوی. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی په دې اړه څه ګیلې معنی لري.
لما ساحلی ما د کابل پانتون ماسله چې افغانستان جنگ زپله ده، او د فساد سره مخ ده، او په فساد کې ډیر لوړ مقام هم لري. نو رشوت خوري د خلکو نه چکیږي په یو مقرره کې ده. یو نفر وګوري بیخي غریب وسی، ماشم دومره نه یم، مګم خکور لري، موټر لري، ژوندګی هم ډیره جوړه. واضح معلومیږي چې اتمن ده رشوت اخلي چې دومره ډیر پیسې لري.
نه، د اقتصاد پوهنځی مسله یم، د کابل پوهنتون. مثلا کانکور په پروسه کې چې ډېر فساد کېږي، هغه شاګردان چې حق دی هغه نه کامیابه کېږي، او هغه خلک چې حق نه دی او د واسطې په زور او پیسې په زور راځي چوکیګانې نیسي.
ناصر صدیقی زما اصل یم. فساد بعضی وختونه و سره مخامخ شوی یو کیسه دغه چې ورځ می د سرک په غاړه کې یو ترافیک مول دی چې موټرونه رشوت اخیسته، اسناد جالي او یو وخت تیر شوی، هغه نه پیسې واخیسته.
د افغانستان اداري فساد سره د مبارزې ملي اداره هم مني چې په مختلفو کلونو کې د فساد د پیښو کچه له یو تر بل کاله لوړه شوې ده. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر عبدالقهار فاروق سیار وایي چې په 1983 کال کې د اداري فساد 6، په 1989 کال کې 409، او په 1992 کال کې د دغو قضیو کچه 1400 ته لوړه شوه. ښاغلی سیار زیاتوي،
در کنار از اینکه ما قضایا را بررسی میکنیم، بخش دیگری داریم به عنوان
د دې ترڅنګ چې موږ د فساد اړوند قضیې څېړو، د شکایتونو د اوریدلو برخه هم لرو. د برښنالیک، د موبایل او د شکایتونو د صندوقونو له لارې موږ د فساد اړوند موضوعګانو په اړه شکایتونه او نیوکې ترلاسه کوو چې تر اوسه نږدې 6000 شکایتونه رارسېدلي دي. په ټولیز ډول که ووایم، نو له 1980 کال څخه مو د 1993 کال تر نیمایي پورې کابو 15000 قضیې څېړلې او کار ورباندې سوی دی، چې ځینې یې څارنوالۍ، یو شمېر یې قضایي ریاستونو او نورو اړوندو ادارو ته لیږل سوي دي. عموما د فساد په دغو قضیو کې بډې اخیستنه، اختلاس، له دولتي امکاناتو او خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده، د اسنادو جال، په اداري چارو کې د ژبنیو او سمتي ملحوظاتو دخالت، تقلبي لاسلیکونه او د ځمکې غصب په څیر موارد شامل دي.
غصب زمينه از قبل موارد است.
ښاغلی سیار همدار از وای ملګرو چې کڅه هم اوس د فساد په اړه ځینې نظارتي صلاحیتونه تری اخیستل شوي، خو بیا هم دوی له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو په مقصد ځینې پروګرامونه او د شکایتونو د ثبت شمیرې لري.
ما از طرف رسانه هم روشهایی را که نمیتونه شکایت و اطلاعاتونه برای ما برسونن یادآوری کرد.
مشت رسانه لاری هم خلک خبر کړي چې له کومو لارو د فساد اړوند مسایل او شکایتونه را سره شریکولی سي، او په دې اړه مو ځینې بینرونه هم چې چاپ کړي پکې لیکلي مو دي چې کوم موارد فساد بلل کیږي. نو دوی کولی سي چې د 100 شمیرې له لارې، د ایمیل له لارې، او د شکایتونو د هغو صندوقونو له لارې چې په مختلفو ادارو کې مویشه دي خپل شکایتونه راولېږي. شکایت کوونکی خپل نوم، د اړیکې شمیره او شکایت رالېږي، او موږ یې څېړو. دوی د مطمئن اوسی چې هویت په بشپړ توګه پټ ساتل کیږي.
هویت شکایت کننده یا اطلاع دهنده به طور کلی محفوظ است.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو د طبيبانو په خبره کې د وجود کوم زخم ناسور شي باید هغه ځای له وجوده پرې شي، کنه نو هغه ناسور به نور وجود ته وغځیږي او ښایي د انسان په مرګ تمام شي. ځینې ځوانان په همدې هڅه را بیداره شوي ملګرو چې د فساد ناسور د خپلې ټولنې له وجوده پرې کړي. دغه ځوانانو د خپل هنر نقاشۍ په برکت له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د دې مبارزې نوم دی زه تا وینم. د دوی د فعالیتونو په اړه وروسته غږیږو، خو راځئ لومړی له یوه محصل ځوان محب الله حنیفي څخه واورو چې د له دغو نقاشیو څه زده کړي او د څه ډول مبارزې ته رسیدلی دی.
دا کارونه چې ما ولیدل لومړي ځل لپاره په ښار کې نو ما ته ډېر زیات خوند راکړ او دې ته زه زیات وهڅولم چې زه لیکنه وکړم یا لنډه کیسه ولیکم. مثلا یو لیکوال دا په یو لنډ کیسه سره خلکو ته پیغام رسول شي چې دا کار مکوي، یعنی مثلا رشوت ماخلی. یو سندرغاړی دا هغه یو سندر وایي خلکو ته وایي چې یعنی تاسو رشوت ماخلی، یا دینی عالم دا چې په منبر باندې غږ کوي چې تاسو بډای ماخلی. رشوت ورکول او رشوت اخیستنه دا یو ښه کار نه ده.
دوستانو، سټریټ آرټ چې د کوڅې هنر یې هم بللی شو، داسې هنر دی چې نقاش د ښار او د کلي کوڅو پر دیوالونو د یو خاص هدف لپاره انځورګري کوي. دغه هنر دوه پالونکي افغان نقاشان کبیر مکمل او امید شریفی دی. دوی چې 15 کسیزه ډله لري خپل دغه خوځښت د هنر سالار نوم ورکړی دی او په دې ورستیو کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د کابل ښار په مختلفو ځایونو کې یو انځوریز کمپاین پیل کړی دی. دغه خوځښت یو بنسټګر کبیر مکمل وایي چې موږ د خپل هنر پر مټ غواړو خلک مثبت بدلون ته وهڅو.
په افغانستان کې په هر ساحه کې موږ ضرورت لرو کې چې خلکو په فکر کې بدلون راشي. هنر خلکو ته یو خوب خی خوب در این دیوگری یا چی چه بهتری لدغه نه چه اوس لری دغه میگه د آرت کمپاین ده په نامه ده زتا وینم یا متر میبینم او رشوت خور ده خدای او ده خلکو لسترگو پناه نده. کمپاین ده چه منگه ده خپلا لخوا تنبیل کری او طول خلق چه پکه کار که دو طلب خلق دی خپلا دولت دم سلوی خی او بین المللی جامعه دم سلوی خی چه که اراده موجوده ای خپلا سلوی که ولیش اصلاح راولی، یعنی منگه منتظر ده دونو سو چه کمی داره اینه منگه ده پیسی ورکیش چه منگه ده کارو کن.
د دغه هنري خوځښت یو بل بنسټ ایښودونکی امید شریفي د دې ځواب راکوي چې کله دوی دغه انځورونه کاږي نو د خلکو عکس العمل څه وي.
زمانی که موږ استاد می شدیم مثلا یک جوان یک روز آمد ورقه داد،
موږ چې هلته ولاړو او یو انځور به مناقشه کاوه نو مختلف خلک براتلل او یو نظر به ورکاوه. یو ورځ یو ځوان راغی په لاس کې بندل کاغذونه هم ویل فلانه اداره والا و مجبور کرم او د کار د خلاصون په بدل کې $10,000 رانه واخیستل. څوک به ماته انصاف راکړي؟ موږ سره جواب نه و. بل ورځ یو سپینګیر راغی او ویل چې تاسو به دغه کارونو ته څوک په آرامه پرې نګدي ځکه چې د دوی وجدان ځپل کیږي. او یو پیغله یو ورځ راغله موږ له ملي اردو څخه د ملاتړ په هدف د یو سرتیری عکس وسته. هغه ویل چې نن سبا ټول کار پیسې کوي، دغه سرتیری عکس څه کوي؟ د پیسو عکس رسم کړئ. ملګرو، د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعال ځوانان هم په دې نظر دي چې دوی د فیسبوک او نورو خواله رسنیو له لارې هم د فساد پر ضد مبارزه کولی شي. څو ځوانانو خپل نظرونه او خاطرې را سره شریکې کړي دي.
مې عبدالله جاوید د کابل پانتون محصل یم. ځوانان او د جامع نورې طبقې چې کله فساد ویني د هغوی نه مثال عکس تي واخلي، ویډیو تي وکړي، غږ یې ثبت کړي، ثبوت ولري. دا څوک چې فساد کوي، دا څوک چې په رشوت او په اختلاس په دو شیانو کې لاس لري، هغوی تر څو افشا شي کولی شي د فیسبوک د لارې، د نورو ټولنیزو شبکو د لارې شریکې کړي. مثلا فیروز قضیه چې وده فیسبوک کې ډېره زیاته مشهور، نو ځکه د قضیه جدي تعقیب شوه.
لیکرې کولی شي، لاریون کولی شي. لکه زه یو قصه تاسو وکړم چې یو ورځ د عملي موټر و پولیس غوښتل د دې نه واخلي چې وای چې تنا تاسو پرې دمه دي لار کې نور لار باندې وا. نو په دې وخت چې کله غیر شپته غسته د الکانو عکس واغسته د پولیس او د نفر، نو هغه وخت کې پولیس ورته چې عکس پاک کړي چې پیسې در کوم او تاسو پرې دمه چې باید لا شي. دې
ځوانان کولی شي چې غډون وکي په بعض برنامو کې د فساد لري په ضد مقاله نویسی برنامو کې. مخفل عملا په همدغه برنامو کې اشتراک میکړي دا او ښه نتیجه هم راته ورکړي دا. یو خوشنیم پیدا کړي دا چې کوم موضوعات نه ډډه وکم او بل باز کسان سره چې غواړي واقعا فساد داری په ضد مبارزه وکړي هغه سره آشنا شوی.
دوستانو، دغه زړور ځوان یوازې دا بې زړهتوب وکړ چې نوم یې راونه خود. نور یې د اداري فساد په اړه داسې یوه خاطره را سره شریکه کړه چې تاسی واوره
په یو دولتي اداره کې له فساد سره مخامخ شوم په لومړی کې ما ځان تیر وست یعنی ما ورته ونه ویل چې زه سید دار شو زه تر تاسو در کوم څو ځله ما ته یادوري وکړه چې ته ما ته د ما حق راکړه یعنی ګواکې داسې د دای له ما سره شریک ده نو زه ډیر مجبور شوم چې د ته بعد زه اوس ورکم مخکې چې زه ته پیسې ورکم پیسو مې نمبر وو او د مقدم مربوطه ادارې امنیتي چارواکو سره خبره وکړه ما چې کله پیسې ورکړه د دفتر امنیتي نفر ونیو بو ته مختنی ته په استلام ته وکړه خو د زیاتو واسطو زور لامله له 200 ورسته سره خو
یعنی تاسو خپل هڅه وکړه
موږ خپل هغه سای بندګی موږ ادا کړل لغه نه ورسته تقریبا تر ډیر وخت پورې په اداره کې د خلکو کار ډیر په تیزی سره مخ روانو
وای عادت بدلیږي خو فطرت نه د رشوت یا د بډو اخیستل کده د سړی عادت هم شوی وي ل دې په هی ورسته خای یو پټ ډهر لزان سره ولري ملګرو ځکه خو یو ځوان صاحب نظر سید رحمان نیازی وای چې پدې راواوره کې خلک د لومړی لارښتون کې پلونه تعقیبوي دی وایي چې له فساد سره په اوسنۍ شرایطو کې مبارزه خای سخت وي خو باید ځوانان په واوره کې د هماغه لومړنی تللی کس غونډې د مشکل کار پیل لزانه وکړي
زه فکر کوم چې د فساد په لمنځوړلو کې ځوان اول باید پیل خپل ځانه وکړي ممکن دی په ډیر ځایونو کې له فساد سره مخامخ شي د ژوند دم په ځیر مسایلو کې له خطر سره مخامخ شي خوده قرباني به ورکوي لکه یو مثال زه وایم چې مثلا کله واور شوی وی خلک راوزی لیکلینا نو پدې کې اول ګوري چې څوک تللی ده هغه د پخو خپونه معلومی زه فکر کوم چې ځوان ته یوازې هم دغه جرأت په کار ده چې د لومړي ځل لپاره د فساد په ضد خپلم فساد نه پاک کوسیږي او څوک چې فاسدین دي هغه په خلاف هم غږ پورته کی هغه خلک چې په ملت کې زلونه ډک دي او له فساد نه زوريږي خود به خود هغه د ځوان ته شاه دريږي
حمزه کبیر مکمل وای چې افغان ځوانان دي یو پر بل مهربانه واوسي د بهرنیو ادارو د مرستې پر ځای دي په خپل مټي راونغاړي او د خپل هیواد لپاره د کار وکړي دا پښتنه چې تاسو په ځینو ځایونو کې د خان عبدالغفار خان او د مهاتما ګاندی انځورونه هم جوړ کړي لدې مو هدف څه وو امید شریفي جواب کړي
اینه مو خواستین یک حرکت ملی شوه
مو غوښتل چې دا په یو ملی خوځښت باندې بدل شي لومړی کمپاین مو د مینی د ویش او د سولې غوښتنه و دویم مو د عدالت غوښتل و چې د رنگ پر ځای مو خپل وینو انځورونه جوړ کړل بل یو همدا د فساد پر ضد وو یو بل مو د سرتیرو او د ښاروالۍ د کارکونکو د نمانځلو او د هغوی د تشویق په خاطر و او بل هم د ملي څیرو معرفي وه چې موږ پکې د پاچا خان یعنی خدایي خدمتګار عکس جوړ کړ او بیا مو د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري ګاندي انځورونه وویستل غوښتل مو دوی په دې وپوهیږي چې هغوی په یوازې ځان څنګه مبارزه پیل کړه او څنګه د زرګونو رضاکار ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړ نو اوس ولې زموږ ترمنځ د دوی غوندې یو څوک نشي پیدا کېدی پیدا کېدی شي زموږ په تاریخ کې شته او موږ کولی شو چې هماغسي شو
حال چرا نیست حال ما نمیره میتونیم د تجربې د تاریخ مو هست
همزول پدی هیله چې د دې پدی دې پر ضد مبارزه یو ورځ رنگ راوړي او له فساد پاک افغانستان ولرو نننې تاندې سانګیران غاړو د خدای په امان
مال بار چوکیت بدلتا وایم روح بدلتا وایم زبدلتا وایم روح بدلتا وایم زبدلتا وایم مال بار چوکیت بدلتا وایم Show
Oh,